وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ راډیو لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلی. زه فریده هوډ سیفی یم. په دغه خبری مجلې کې دا وری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل په ایران کې تر اوسه نه تن افغانان اعدام شوي دي، خو د هغوی د هویت په هکله معلومات نه دي ورکړی شوي. په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر ضد نن د کابل پوهنتون د محصلینو د مظاهرې په اړه هم اورئ. نور معلومات به هم واورئ، نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالحه اسحق زی خلیقی وړاندې کوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د ولسي جرګې مشر نن کابل ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزیر وای ایران ورسره د پون بندیانو د دوسیو په څېړلو کې همکاري نه کوي. پاکستان نن د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي و ازمایل او ایران له لویدیځو هیوادونو سره د نویو خبرو د طرحې هرکلی وکړ. پوره خبرونه د امریکا د ولسي جرګې مشر کابل ته رسیدلی چې نن ناوخته به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. په کابل کې د امریکا د سفارت ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل میرمن نانسي پلوسي د یو هیئت مشري کوي چې د کانګرس ځینې غړي او ځینې میرمنې پکې شامل دي او له افغان چارواکو سره به وګوري. په عین حال کې د ارګ مڼې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل دغه هیئت به له ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان او سیمې پورې اړوندو مسایلو خبرې وکړي. میرمن پلوسی تر دې مخکې هم کابل ته سفرونه کړي او له ښاغلي کرزي سره یې کتلي وو. ټاکل شوی سبا مازیګر د امریکا د ولسي جرګې مشر په یوه خبري غونډه کې د خپل سفر او خبرو اترو لاسته راوړنې بیان کړي. نن ولسمشر حامد کرزي امریکا ته تر سفر مخکې د کابل شمال ته سفر وکړ او ویل امریکا ته به د نوموړي سفر مهمې لاسته راوړنې ولري، خصوصا په امنیتي برخه کې. خغلی کرزی د خبرې په بګرام هوایی اډه کې په لسګونو امریکایي او افغان پوځیانو ته په وینا کې وکړې. د افغان او نړیوالو ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه. وی ویل د امریکا او افغانستان دغه ګډ سفر د امریکا او نړۍ د امن لپاره اته کاله مخکې پیل شوی دی. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د راپور مخې ولسمشر حامد کرزی په دې بهیر کې هغه افغان سرتیری هم وکتل چې په دې وروستیو کې ټپیان شوي او د بګرام په روغتون کې درملنه روانه ده. د ازادي راډیو ده د امنیتی ادارو چارواکي نن په کابل کې په یو غونډه کې امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه خبرې کوي. د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل په دې چارواکو کې د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت عمومي مشر شامل دي. تاسو له ازادۍ راډیو کورنۍ خبرونه اورئ. د بهرنیو چارو وزیر وای ایران ورسره د افغان بندیانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې همکاري نه کوي. ډاکټر زلمی رسول چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي لپاره نن په ولسي جرګه کې د خپل اقداماتو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکول وویل ایرانی چارواکي په تهران کې افغان ډیپلوماټانو ته اجازه نه ورکوي چې په زندانونو کې د افغان بندیانو حالت وڅاري. بلورته د افغانستان له لویدیځ څخه راپورونه وایي چې ایران تر اوسه شاوخوا 500 افغانان اعدام کړي او مړي یې د دوی خپلوانو ته سپارلي. له بلې خوا نن په کابل کې د پوهنتون یو شمېر محصلانو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. بخښنه غواړم، دغو محصلانو چې د پوهنتون مخې ته راټول شوي وو له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې د دې اعدامونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. تر دې مخکې هم په کابل کې د ایران پر ضد مظاهرې شوې وې چې مظاهره کوونکو د دغه هیواد مشرانو انځورونه وسوځول او د هغوی پر ضد نارې ووهلې. وروسته کورنۍ خبردار چې وسلوالو طالبانو نن ګواښ وکړ چې راتلونکې اونۍ به په ټول افغانستان کې نوې حملې پیل کړي. په هغه اعلامیه کې چې وسلوالو طالبانو خبریالانو ته استولې راغلي چې دغه عملیات به د دولتي مامورینو د وژلو په شمول د سړک د غاړې بم ایښوونو، د بهرنیانو پر ضد ځان وژونکو حملو پیل شي او همدارنګه زیاته کړي چې پر هغو کسانو به حملې وکړي چې له بهرنیانو سره مرسته کوي. دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د وسلوالو طالبانو د اعلامیه د پروپاګند یو کمپاین ګڼلې. اوس هم په مکرۍ څو سیمیزو او نړیوالو خبرونو ته. پاکستان وای نن د لند واټن دوه توغندي په بریالیتوب سره وازمایل چې د اټومي سرګلولې د انتقال توان لري. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه هیواد پوځي لوړپوړو مقاماتو د دغو توغندیو د توغولو لیدنه وکړه چې غزنوي نومې کې او 300 کیلومتر واټن وهل شي. په داسې حال کې چې د شاهین یو توغنده 650 کیلومتر لار وهل شي. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دغو توغندیو د توغولو هدف د دې هیواد د دفاعي توانمندۍ پیاوړي کول دي. پاکستان او سیمه ییز سیال هند دواړه اټوم بم لري. بلورته د امریکا متحد ایالات له پاکستان څخه غوړي چې د وسلوالو ضد جګړه د جګړه کې زیات څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا یو ټلویزیون ته وویل د پاکستان په ژمنو کې واقعي بدلون راغلی خو واشنگتن د زیات کار تمه لري. کلینټن زیاته کړه واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی که چیرې په امریکا باندې کومه بریالۍ حمله په پاکستان کې تنظیم شي نو په هغه صورت کې به د پاکستان لپاره سخت عواقب ولري. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي له لویدیځو هیوادونو سره د هغو نویو خبرو د طرحې هرکلی کوي چې ممکن په ترکیه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پیل شي. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس نن د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی د وینا پر اساس لیکي چې وایي دا نظر د ایران لخوا منل شوی دی او زیاتوي که موږ له نیټې سره موافقه وکړو نو ممکن دا خبرې په ډیر لنډ وخت کې پیل شي. منوچهر متکی دا څرګندونې د جمعې ورځې ناوخته په استانبول کې له ترکي مقاماتو سره تر خبرو وروسته وکړې. په تاجکستان کې د سیلونو او مځکو د خوایدو له امله د لس ماشومانو په شمول د وژل شویو کسانو شمېر 22 ته ورسید. د تاجکستان د جلوم رستو ادارې وایند دوست مراد صبروف وایي په دې ترڅ کې د 48 کسانو د ورکېدو او 1500 کورونو د نړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دغه سیلونه تېره جمعه د ډېرو اورښتونو له امله وبهېدل. د ازادي راډیو ده د اروپای ټولنې د مالي وزیران سبا ته د داسې یو بنسټ د جوړېدو لپاره غونډه کوي چې د خپل ګډ پولي واحد یعنی یورو د راتلونکي کمزورتیا د دوام مخنیوی وکړي. د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی نن وختي خبریالانو ته وویل د دوشنبې پورې هغه مهال چې مارکیټونه بیا خلاص شي موږ به د یورو د دفاع یو میکانیزم ولرو. نوموړي دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د 14 هیوادونو مشرانو تېره شپه په براسل کې پر داسې لارو موافقه وکړه چې د اسهمو نړیوال مارکیټ باوري کړي چې د یونان اقتصادي بحران به د دوی هیوادونو ته په مالي لحاظ ستونزې رامنځته نه کړي. د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی د دوهمې نړیوالې جګړې د بریالیتوب په مناسبت د سبا ورځې د مراسمو او په اروپا کې د رامنځته شوي اقتصادي بحران له امله روسیې ته خپل سفر لغوه کړ. په مسکو کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي نوموړی باید د یورو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي بحران په اړه د یک شنبې ورځې د خبرو لپاره په فرانسه کې پاتې شي. او د آیسلند له اورغورځونکي غره څخه د یورو د راپورته کېدو له امله د امریکا او اروپا ترمنځ د الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ شول. پرتګال او هسپانیې له همدې وجې خپل ځینې هوایی ډګرونه وتړل. اسپانیې په خپلو 1500 هوایی ډګرونو کې هوایي چلند بند کړ او پرتګال د دغه هیواد په مرکز لسبون کې 104 پروازونه بند کړل. همداراز د دغه هیواد په شمال او جنوبي ښارونو کې هم هوایي چلند بند شوی دی. تاسې له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه له ماریا صدیقي څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت اعلان کړی چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د سمون پر وسلو سره د هیواد د عوایدو کچه لوړه کړي. پښواک خبری آژانس د مالی د وزیر ډاکټر عمر زخلوال په حواله په خپل یو خبر کې لیکلي چې دوی تیر کال 1.3 میلیارد ډالر عواید راټول کړي وو. په همدې حال کې د مالی وزارت ویلي چې جاپان له مزار شریف نه تر هراته پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو د پروژې د تمویل لپاره د 1 میلیارد ډالر مرسته کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې هیواد ته یې د سیلانیانو د راتګ له درکه ښه عواید راټول کړي دي. کابل ټایمز ورځپاڼې د دغه وزارت مرستیال غلام نبی فرحي په حواله په یوه خبر کې لیکلي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د سیلانیانو د راجلبولو له درکه 40 میلیون افغانۍ چې کابو 1 میلیون ډالر کېږي راټول کړي دي. افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کېږي چې زیاتې تاریخي سیمې لري خو د ناامنیو له کبله د سیلانیانو د راتګ بهیر تکنی شوی دی. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې افغان لوبغاړو د کولمبیا په لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د دې کمیټې یو چارواکی خواجه فرید ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دا مقام د بدني ځواک په سیالیو کې خپل کړی او د سرو زرو څلور مډالونه ترلاسه کړي دي. په دې لوبو کې ایراني او کولمبیایي لوبغاړو په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړي دي. د ساوډي اټومي نیټې په ویاړ چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب کلیزه ده، د فوټبال پیل شوی ټورنمنت لا هم روان دی او خپل حساس پړاو ته رسیدلی دی. د باختر دولتي آژانس د خبر له مخې د دې سیالیو څلورم پړاو پیل شوی چې ګټونکي لوبډلې به ورته لاره پیدا کړي. په دې سیالیو کې د کابل د فوټبال لوبډلو برخه اخیستې او تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې وروستۍ پایلې اعلان شي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې اورئ. افغان ولسمشر وایي متحده ایالات او نور متحدین په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره اوږده لار په مخ کې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن ویل په ایران کې تر اوسه نه تنه افغانان دم شوي دي، خو د هغوی د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر ضد نن د کابل پوهنتون محصلینو مظاهره وکړه. امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو لوبخانی وزیر سره مرکه لرو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د تروریزم په وړاندې مبارزې کې له پاکستان ډېرې تمې لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د امریکا متحد ایالاتونه او نور متحدین یې له هم اوږده لاره په مخ کې لري چې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو لپاره خپل عملیات د بریالیتوب تر بریده ورسوي. اسمت سروان د دغه موضوع جزئیات راوړي.
ولسمشر کرزی په یو لیک کې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نننۍ غونډه کې چاپ شوی ویلی، زموږ سفر یو دی خو په افغانستان کې د نړیوالو د هلو ځلو لپاره لا هم اوږده لار په مخ کې ده، ځکه چې لا هم د افغانستان په لویه برخه کې امنیت نشته. د ولسمشر کرزی دا لیک امریکا ته د هغه د سفر په درشل کې خپور شوی. لویدیز خبری آژانسونه وایي چې کرزی به په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو له فشار سره مخامخ شي. کرزی همداراس ویلی چې نړیوالو په افغانستان کې ډېری حالې تللی کړي، خو لا هم په دې هیواد کې سولې او امنیت د رسیدو لپاره لا ډېر لار په مخ کې ده. کرزی ویلی د تل په دې ټینګار کړی چې باید د افغانستان له پولې دی باندې د طالبانو او سختدریزو عملیاتو عملیاتي مرکزونو او پناه ځایونو ته پام زیات شي، خو دا ستونزه تر اوسه پورې نه ده حل شوې. شغلی کرزی زیاته کړي د شپې په مخه د افغانانو پر کورونو د حملو او د تلاشیو پای ته رسول او د افغانستان په خاوره کې افغانانو ته د بندیخانو سپارل له بریالیتوب سره لوی مرسته کولی شي. د ولسمشر کرزی په وینا د ملکیانو مرجوبلی په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد مبارزې ته سخت تاوان اړوي. شغلی کرزی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل په دې برخه کې زیات کارونه کړي، خو تر دې زیاتو هڅو ته اړتیا ده. ولسمشر کرزی د جمعې په ورځ د کابینې له څو وزیرانو سره په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته لاړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د هلو ځلو په چیره بیا د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د روزنې ستاینه وکړه. شاغلی کرزی د افغان کوماندو ځواکونو له یوې ډلې سره هم ولیدل چې له امریکایانو سره کار کوي. همداراس امریکایي پوځي مقاماتو د خاصو عملیاتو په باب د معلومات ورکړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د افغانستان ولسمشر امریکا ته تر سفر وړاندې بګرام ته لاړ څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د پوځي عملیاتو په باب لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
تاکل شوه د چې روانه ونی د افغانستان ولسمشر د امریکا متحد ایالاتو ته ولر شي. حامد کرزی وایي چې لویدیځوالو د افغانستان د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده او امریکایي چارواکي د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت په اداري فساد او بې کفایتۍ تورن کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د تورونو د لګولو په وخت کې او په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو جدي هڅې په کابل کې پیل شوې دي، د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور واشنگتن ته دا ولسمشر کرزی سفر مهم دی. دا سفر تر څه حده مهم دی؟ د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخانی وزیر علي احمد جلالي سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده.
یو شمیر لویدیزو رسنیو ویلی دسی په حامد کرزی به په جنو مواردو کې فشارونه وي، مثلا د اداري فساد په مسله کې، مثلا د شو حکومتداري په مسله کې به په دبن فشارونه وي او دا مسایل به مطرح سي. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې دا سفر به امدا افغانستان لپاره، امدا متحده ایالات یو ډېر مهم سفر دی او مهمه موقع ده چې دغه هیوادونو ترمنځ د همکاری د مؤثره همکاری لپاره شرایط او امکانات برابر شي. دا چې په جلا ډول اداري فساد سره د مبارزې مسله، مثلا د نړیوالې یا په حکومتداري دا ټولې مسلې دي چې په مجموعي ډول د افغانستان کې د ظرفیتونو د لوړولو خبره راپورته کوي او هدف دا ده چې څوک په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه شي نو دغه نورې مسلې آسانه نشي حل کېدلی. نو هدف ثبات نه سره وستل او په عین زمان کې د افغانستان د حکومت د ظرفیت لوړولو مسله ده چې ممکن ده په دې سفر کې پیغام وشي داخلي د دوی کې وشي.
تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، په افغانستان کې ثبات او د ظرفیتونو لوړیدل، دغه دواړه اوږد وخت غواړي سي ثبات راسي او ظرفیتونه لوړ سي. نو په اوسني سفر کې څه رقم کېدای سي چې ولسمشر کرزی امریکایانو ته ډاډ ورکړي او یا په دې برخو کې د دوی مرستې جلب کړي؟
که څه هم د 2019 کال په اوړي کې د قواوو د کمولو خبره په منځ کې ده، مګر پایلې پیدا راغلي چې او دا ویلي دي ممکن په دغه سفر کې به تاکید پرې وشي چې د متحده ایالاتو تعهد له افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد دی. له بلې خوا باید دا په نظر کې ونیسو افغانستان ډېر شپه همدلي کې اخته و. په افغانستان کې لوی چلنج او د ثباتي نه د سولې او ثبات خواته د افغانستان انتقال د دولت جوړولو او د ظرفیت لوړولو چلنج دی او دا نه ارزانه دی نه په ډېر کم وخت کې ترسره کېدای شي. نو ځکه دا د اوږدې مودې تعهد غواړي او فکر نه کوم چې د دې سفر کې به یو څوک دا اطمینان ورکړي چاته چې بس په یو کال کې دوه کال کې د ټول شانس مو. فکر کوم چې په دې سفر کې به د هغه مسلې چې د لندن په کنفرانس کې وڅېړل شوې او پرې خبرې وشوې په هغو د عملي کېدو دپاره به خبرې وشي. د سولې او د مخالفینو سره د ملي پخلاوې په موضوع او دا په میکانیزم به خبرې وشي او په عین زمان کې به د کابل د کنفرانس په برخه کې چې د جولای په میاشت کې کېږي پاس خبرې وشي چې افغانستان څه وخت په کوم ډول او په کومو ځایو کې کولای شي چې مسؤلیت د امنیت او حکومتداري په خپله واخلي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه او متحده ایالات څه مرسته کومک ورسره کولای شي.
تاسو څه فکر کوئ په لنډې مودې کې با واشنگتن ځینې غوښتنې له حامد کرزی وکړي چې په لنډه موده کې دی باید څه وکړي؟
په لنډه موده کې دا چې د متحده ایالاتو قواعد د امنیتي قواوو سره سیمه د مخالفینو مفاکوي او د افغانستان دولت باید په عین زمان کې په هغو سیمو کې چې د مخالفینو پاکې شوي دي ښه حکومتداري راولي، ښه حکومت، مؤثر حکومت او د خلکو سره د خدماتو په برخه کې مرسته وکړي او په د قانون حاکمیت پلی کړي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنوي چارو پوخانه وزیر علي احمد جلالي و چې واشنگتن ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه چې په سورجو کې به وکی خبري وکړي. د چې افغان ولسمشر به امریکایي مقامات سره پر کومو مسایلو خبري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. معصوم میوند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې سیلاب ځپلې کورنۍ د بېلابېلو ادارو مرستو ته سترګې په لاره دي، خو په دې سیلابونو کې د لارو زیانمنېدل هغه اساسي خنډ دی چې د مرستو رسولو بهیر یې اغېزمن کړی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د دې ستونزې سره سره دوی هڅه کوي چې قربانیانو ته خپلې مرستې پر وخت ورسوي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مشرې فاطمه ګیلاني د شنبې په ورځ د دې ټولنې د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د سیلابونو قربانیانو ته د دې مرستې روانې دي.
هر کسی که ادعای زیر بکنه که برای حادثه،
هر څوک چې دا ادعا کوي چې دی ویناوړې پیښې لپاره پوره تیاری لري رښتیا نه دی ویلي. موږ تر هغې اندازې پورې خپله هڅه کوو چې امکان ولري. موږ خپلې تیاری نیسو مخکې تر دې چې سیلابونه راشي، ژمی راشي. موږ خپلو ولایتي دفترونو ته غیر خوراکي توکي رسوو. سږ کال زموږ لویه ستونزه دا وه چې د ولایتونو د مرکزونو څخه ولسپلیو ته د توکو لیږل ډېر سخت و.
ډیره زیاته بخنه غواړو. تخنیکی ستونزه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی چې د ولسمشر کرزی د سفر په اړه یې کړي چې کوم مسایل به په واشنگتن کې مطرح کړي. د معصوم میوند راپور اوس چمتو دی، پاملرنه ورته وکړئ. زموږ معذرت ومنئ.
افغان ولسمشر حمید کرزی به امریکا متحده ایالاتو ته د څو ځنګړو طرحو سره ولاړ سي. په دغو طرحو کې امنیتي، اقتصادي او ټولنیز مسلې شامل دي چې له امریکایي چارواکو سره به یې شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د شنبې په ورځ د هیواد کورنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره په ګډه د دغو طرحو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په دغو طرحو کې به پر سیمه ایزو او ستراتیژیکو همکاریو او د افغانستان د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا پر لارو هم خبرې وسي. ډاکټر زلمی رسول وویل
موازی به پروسه امنیتی دو پروسه
لامنیتی لړۍ سره به دوی نورې خبرې هم پر مخ ځي چې پر دې به هم په امریکا کې خبرې وشي. یوه یې سوله او پراتلونکي کې د سولې جرګې جوړېدل دي، او دوهم یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې په سیمه ایزو همکاریو ټینګار کول دي او یو جامع پلان به ورته جوړ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د ولسمشر کرزی د دغه سفر په ترڅ کې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره د 4 میلیارد ډالرو د نوې مرستې ژمنه هم وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک بیا وویل چې په دې سفر کې به دوی له امریکایي چارواکو سره د افغان ملي پوځ د وړتیاو د لوړولو او همداراز د هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر موضوع هم خبرې وکړي.
ما وایساب میکانیزم خاط ساختیم که در او
مونگ وایساب به یو میکانیزم جور کوچه ده غیل مخی با ورو رو امنیتی مسئولیتون افغان زواکونه تا وسپارل شی. افغان زواکونه به خپل ملی حاکمیت ده کیمیت او کیفیت لپلاوه پیاوری او ده یو پلان لمخی با بهرنی زواکونه لده هیوات سخوه وزی او هم دارنگا با ده طول و زندانون و مسئولیت اخیستل با پا ده سفر که مطرح شی.
باشه مطرح خواد شد.
افغان ولسمشر حمید کرزی او رسله امریکا تورزی چې اوس د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لفظ شخړې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې وې. خو د دې سره سره امریکا وایي چې ولسمشر کرزی د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې د دوی یو ښه متحد دی. بل لور ته افغان کتونکي بیا دا انتقاد کوي چې افغان مشران نشي کولای له دا ډول سفرونو څخه مناسبه ګټه پورته کړي او هغه مرستې چې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا کیږي په سمه توګه نه مصرفېږي. معصوم ایوند، ازادی رادیو، کابل.
ده اوونه تر اوو او ورزی پا اونی کی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې خپل غونډې ته وربللی و چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامېدو په هکله د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل په ایران کې تر اوسه 9 تن افغانان اعدام شوي دي، خو د هغوی د هویت په هکله معلومات نه دي ورکړی شوي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو پر وزیر ټینګار وکړ چې له ایراني چارواکو سره د اړیکې ټینګې کړي تر څو د افغان زندانیانو د اعدام پر پریکړو له سره غور وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکول ویل چې د ایرانی لوري د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي، خو د ده په وینا دوی دغه شمیره نشي منلی. ډاکټر زلمی رسول وویل چې په تهران کې د دوی سفارت سو وارې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې دوی ته د افغان بندیانو د محکمې د بهیر د سارلو اجازه ورکړي، خو د ده په وینا ایران دا غوښتنه رد کړې ده.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواست های مکرر را به وقفه همکاری لازم را در زمینه فراهم‌آوری خدمات کنسولی برای زندانیان افغان
لایرانی چارواکو گلمن او خواشینی و چه زمونگ در مسلسل و او پرت لزند غختن و سرسره افغان زندانیانو تا در کنسولی خدمات و در سوال پا برخه که لازم امرستی و نکره او در محکمه پا بهیر که هم دوی تا برخه ور نکره. مونگ گلمن یو چه در نریوال و اصول و سرسام ایرانی مقامات پا دی حکل لامونگ سر امرستی وکره.
د افغانستان په لویدیز کې خبر شوی راپورونه وایي چې ایران تر دې د مشاوخوا 500 افغانان اعدام کړي او مړي د دوی خپلوانو ته سپارلي دي. اوس مهال د ایران په زندانونو کې 15,000 افغانان بندیان دي او ویل کیږي چې پر 3,000 د اعدام حکم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
تلیخ نفره که نفره مون مرکیگو نو کرزای سر دی دای وکه لخدای را دو مون دی پسر بندی و لال در افغانستان که نو دای دی وکه چرا ایران تا چرا دی و سر رواخ دی گرد دو غانیان دی دل تالال که سر نویش موی لرو که نلرو قویان پا دی بندی علال که تلیخ نفره پا مرد که مولو تلیخ نفره هیدام ولی دا خدای نلری دا مندی نلری دا کورونا نلری دا زوان نلری دا سر نویش نلری دا دی دوغا افغانستان ندی دی کن دولت که پایو د بلک کې نه ادامې کې پیران کې ادامې کې ول داسه چلاو د سیمو سره کې
د ایران خبرې تکون د غزنی د ولایت او غزد ولسوالیم په ایران کې مو د افغانانو د ستونزو په اړه واوریدل. البته هر ورځ ازادي رادیو ته له ایران څخه ټلیفونونه کیږي او خلک خپل ستونزې مطرح کوي. په کابل کې نن بیا هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د لړۍ د بندیدو په پلوي مظاهره وشوه. دغه مظاهره د کابل پوهنتون د یو شمیر محصلانو لخوا وشوله. اجمل تورمن د دې مظاهرې په اړه ریپورت راکوي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د لړۍ د بندولو په غبرګون د مظاهرو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو هم خپل غږونه پورته کړل. مظاهره کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د ایران له دولت وغوښتل چې د افغان بندیانو د اعدام لړۍ ودروي. دا دریم ځل دی چې د کابل ښار اوسیدونکي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د لړۍ د بندولو په پلوي مظاهرې کوي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي او محصل محمد انیف دانشیار د مظاهره کوونکو محصلانو د غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سه موضوعی اساسی رو ما میخواستیم صحبت بکنیم. یک انتقاد
دیوی مو غوښتل چې په دریو اساسی ټکو خبرې وکړو. یو زموږ جدي انتقاد په افغان بې کفایت دولت دی چې اصلاً یې په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. دوهم د افغان کډوالو په وړاندې د احمدی نژاد د حکومت له تاوتریخوالي ډک چلند دی. او دریم انتقاد مو په نړیوالو سازمانونو لکه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د کډوالو چارو اداره ده چې په دې برخه کې خپل غږ نه دی پورته کړی. خو افغان دولت او نړیوالو سازمانونو په وار وار سره ویلي چې دوی په دې برخه کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دي. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام خبره لومړی پلا د افغانستان پولیسي جرګه کې د هرات ولایت د استازو لخوا راپورته او تر رسنیو ورسېدله. دا راپورونه له مخې 45 افغان بندیان په ایران کې اعدام شوي دي، خو ایران دولت یوازې د شپږو کسو د اعدام خبره منلې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 15,000 افغانان په ایران کې بندیان دي او نږدې 3,000 بندیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زبرانم د بادغس ولایت د مرغاو ولسوالۍ د بوکان د کریې کښتو باندې سیلونه رانه در بدر اخلنه د کښتونه پاک و بونه نه کړ کوچنیانو کورونه ووبرنه کزمو سره مرسته وسی. سلام علیکم. زه د پاریال ولایت د زټاباد ولسوالۍ هم د پډوبا د منطقه ما شلاغونه مو سیل ووله، کښتونه مو ګره سیل ووله، جری مو سیل ووله. بس نو دغه در په درې د بس نو منطقه ګرده اوبه اخیستې ده. والی صاحب سره نن خبرې وکړې. والی صاحب ونه چې آیاتان د ولایت درځي دغه مشکلات لرو. بس نو دې ووله یو سړی یو وش او یو شکاسر یې وړې مو د منطقه د شلاغ ده غنم پښمنه ګرد ته کیبا کیبا کر را سره.
لتیری یوی اونۍ راهیسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سیلونو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي. تر نن پورې د شاوخوا نوي تنو د مړینو راپورونه لرو. د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبريالانو د ریپورتونو لمخې تر ټولو زیات زیانونه په بدغیس، غور، هرات، فاریاب، دایکندي، تخار، بغلان او کندز ولایتونو کې پیښ شوې دي. د سیلونو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي او شنه فصلونه لاندې کړي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې سیل دومره شدید و چې سیل ځپلو ته د مرستو رسولو کاري له خند سره مخامخ کړی دی. خو سیلاب ځپلي سخت مرستې ته اړتیا لري. د دولت مربوطې ادارې وایي چې تر وسه وسه هلې ځلې کوي چې زیانمنو شوو کسانو ته مرستې ورسوي، خو له ډیرو سیمو راپورونه لري چې خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په میدان وردګو کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د ساتونکو لخوا پر یو تنکي ځوان هلک ډزې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري نن ازادي راډیو ته وویل:
په خوښنۍ سره نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې یو شخصي امنیتي کمپنۍ چې د کمپاس په نامه یادیږي، دغه کمپنۍ کله چې یو اکمالاتي قطار امنیتي نیول د لارې په اوږدو کې له یو ماین سره مخامخ شوي دي او وروسته له انفجاره دغه کمپنۍ په ډېره غیر قانوني توګه پر یو تنکي ځوان باندې چې دکاندار و ډزې کړې دي او دا ځوان یې په شهادت رسولی دی. وروسته له دې چې د حادثه منځته راغلې ده، قاتل یا حمله کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی او اوس د تحقیق لاندې دی.
د دې پیښه په اړه د ښاغلي زمري بشري څرګندونې د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې هم اوریدل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ننګرهار ولایتي شورا د دې ولایت له دولتي ادارې سره د خپلو اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ. د شوراوي په هیڅ کار کې حکومت د دوی سلام مشورې نه مني او په دې توګه اداري فساد ته لاره هواره کړې ده. د چې خپل د ننګرهار مسؤلین سوي په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په سبانیو خبرونو کې اوریدل شي. شپږنیمه بجې کیدونکې دي. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېر ښه راغلی جاوید جانه.
تشکر از شما ډاکټر صاحب. نام خدا و باسم.